د ماسپخین دوه بجې دي. السلام علیکم، فریده هوډ سیفی یم او تاسو ته د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې د اورېدو بلنه درکوم. په خپرونې کې په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه تازه معلومات اوري چې له طالبانو سره د سولې د خبرو او همداشان د افغانستان او امریکا ترمنځ د وروستیو تړونونو په اړه باندې خبرې کړې دي. په دې اړه به تازه معلومات واوري. نور مطالب هم په روانې خپرونې کې لرو. په خبرونو کې راغلي دي چې سوریې ته د ملګرو ملت تونو خاص استازي کوفی انان له ایران څخه وغوښتل چې په سوریه کې د شخړو د ختمولو په مقصد دی د پلان ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات د مخ په زیاتیدونکو بیلابیلو امنیتي چلنجونو یا ازمایښتونو د ځواب ویلو په مقصد د آسیا د آرام سمندر په سیمه کې خپل پوځي ځواکونه ځای په ځای کوي. نور خبرونه هم شته چې روسي جناقال کوزی وړاندې کوي. خو لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. احمد زبیر شمن د افغانستان اړوند خبرونه اوري.
د مالیه وزیر وایي له 2014 کال نه وروسته د افغان ځواکونو د تمویلو پر حل کار هر کال د نړیوالې ټولنې 5 میلیارډ ډالر مرسته ته اړتیا ده. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي د شپې د عملیاتو په اړه وروستۍ موافقه به وسلوال طالبان سولې ته وهڅوي. او د کورونو چارو وزارت وایي چې په بیلابیلو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 13 نور نیول شوي دي. خبرونو تفصیل. په کابل کې امریکایي ډیپلوماټان تمخی چې افغان دولت د زندانونو د سپارلو او د شپې د عملیاتو د افغاني کېدو په اړه شوې موافقه به وسلوال طالبان سولې ته وهڅوي. په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال جیمز کننګهم خبریالانو ته همداراز وویل چې دغه موافقه د افغانستان د ملي حاکمیت پر لور مهم ګامونه وو.
With this memorandum and with the memorandum on
the way the speed amaliat od tawqif zayino para po tafahum likuno saramung de afghan hakimiyat lo para dua muhim gamuna portakral hamdaras mungi de america o afghanistan tramans de strategiki musharakat qaradata nigdi kriyo de nawi tafahum lik la mkhe ba de speed amaliat pa gadun tul khas amaliat de afghanan lo khakigi o amerikai zwakuno bay mulatari rol lari. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال وای افغانستان به د ټوکیو په نړیوال کانفرنس کې له نړیوال ټولنې څخه د خپل ځواکونو د تمویل لپاره هر کال د 15 میلیارډ ډالر مرسته غوښتنه وکړي. نو موړي د خبر نن په کابل کې د سوداګرو یو غونډه ته وکړه. د ټوکیو کانفرنس د جولای په 8 ملي افغانستان سره په مالی مرستو جوړیږي. 13 ورځ د افغانستان د دفاع د وزارت وایان ظاهر عظیمی هم وویل افغان دولت له هغې د ډیری مرسته توقع لري چې اوس مهال افغان ځواکونو ته په پام کې نیول شوې ده. د نوموړي په وینا امریکایي چارواکي اوس دا نظر لري چې باید له 2014 کال نه وروسته نړیواله ټولنه له افغان ځواکونو سره هر کال 4 میلیارډ او 100 میلیون ډالر مرسته وکړي. د کورونا چارو وزارت وایي نن سهار ویل چې په 34 ساعتونو کې د افغان او نړیوال ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی او 13 نور جوندي نیول شوی. د کورونا چارو وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دغه عملیات په کابل، ننګرهار، لغمان، هلمند، میدان وردګ او بدخشان ولایتونو کې شوی دي. بلخوا وسلوال طالبانو د کورونا چارو د وزارت دغه ادعا به اساسه بللې او په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي په یادو ولایتونو کې وسلوالو ته کومه د پام وړ ستونزه نه ده پیښه شوې. او رسنۍ خبر دا چې د ناټو په مشرۍ ایسف ځواکونه وایي نن د افغانستان په جنوب کې یو عسكر په 14 کې ووژل شو. ایسف ځواکونه په دې اړه یو مطبوعاتي اعلامیه خبره کړي. خو د پیښې د دقیق ځای او د وژل شوی عسكر هویت نه دی په ډاګه کړی. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه جناقه الکوزای وړاندې کوي.
سوری ته د ملګرو ملتونو خاص استازي کوفی انان د سوری له متحد ایران څخه وغوښتل چې په سوری کې د شخړو د ختمولو په مقصد دی د پلان ملاتړ وکړي. انان وایي که شخړه نور هم پوځي شي مصیبتونه به رامنځته کړي. انان په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی سره له کتنې وروسته خبریالانو ته خبرې وکړې. که چیرې موږ په ګډه د دغه عملی ملاتړ وکړو او د سوری له خلکو سره کار وکړو نو وبکړی شو چې یو حل پیدا کړو. زه د سوری په اړه د ایران له خاصې توجه ملاتړ څخه زیات مشکور یم. زه باور لرم چې ایران به د حل یو جز وي. کوفی انان له دمشق څخه په کلکه غواړي چې له ښارونو څخه د عسکرو باسي او د سولې د پلان د عملي کېدو په مقصد دی د اته څلوېښتو ساعتونو په موده کې ټولې شخړې بندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي دا چې د سوریې شخړه هرې خواته ځي ځي به، خو بشار الاسد باید په واک کې پاتې شي. صالحي خبرداری ورکړ چې د اسد د لرې کېدو غوښتنه به په سوریې کې د قدرت خلا ته لار خلاصه کړي او دا به ډېر ناوړه عواقب ولري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړي. کلنټن وایي د سوریې په اړه په نیویارک او نورو ځایونو کې جدي خبرې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن وایي متحده ایالات د مخ په زیاتېدونکو بېلابېلو امنیتي چیلنجونو یا ازمیښتونو د ځواب ویلو په مقصد د آسیا د آرام سمندر په سیمه کې خپل پوځي ځواکونه ځای په ځای کوي. کلنټن د امریکا په اناپولیس ښار کې د سمندري ځواک عسکرو ته په وینا کې د امریکا د راتلونکو اقداماتو په اړه وویل:
We are sending Marines to Australia for joint training.
مونږ استرالیا ته د ګډو تمریناتو په مقصد سمندري ځواکونه استو. زمونږ د شپږو میاشتو دورهي ځای په ځای کولو لومړۍ جوپه تېره اونۍ داروین ته ورسېدله. مونږ په سنگاپور کې هم عصري جنگي بیړۍ ځای په ځای کوو. په شمال ختیځ آسیا کې له خپلو متحدانو سره د اډو د عصري کولو په لارو چارو بحث کوو. مونږ زیات کار کوو چې د امریکا او چین د پوځونو ترمنځ د غلطو محاسبو او اشتباهګانو خطر راکم کړو او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ دوامدار اړیکې ټینګ کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره رد کړه چې وایي متحده ایالات غواړي د یو ستر طاقت په څیر د چین د راپورته کېدو مخه ونیسي او پیکن یو داسې سخت سیستم ته ټیل وهي چې د امریکا د متحده ایالاتو په قوت او مرستو ته کوي. کلنټن وویل په دې نږدې وختونو کې په آسیا کې کوم نوی سوړ جنگ نه رامنځته کېږي او زیاته کړه چې د واشنگټن او پیکن ترمنځ نه یوازې د سوداګرۍ په برخو کې بلکې په مختلفو برخو کې اړیکې د پراختیا په حال کې دي. انډونیزیا په اچي ولایت کې د رختر په میار د 8.0 درجو زلزلې وروسته د هند په سمندر کې د سونامي یا سمندري طوفان خبرداري ورکړ. د دې زلزلې ټکانونه په سنگاپور، تایلند، ماليزیا او هند کې هم حس شوي دي. هند هم د سونامي خبرداري ورکړې او وايي په ختیځ ساحل کې د سمندر څپې شپږ متره جګې شوي دي. د 2004 کال سمندري طوفان دا سیمه سخت ځپلې وه او 1,000 کسانې په اچي او د هند سمندر د غاړې پرتو 1.5 هیوادونو کې شاوخوا 2,500 کسان وژلي ول. د روسي خبری رسنۍ وایي د یو آذري ټبرې روسي تبه مړی چې سر پرې شوی په ماسکو کې منل شوی دی. راپورونه وایي 33 کلن متین مهدیف له بازاره د کور په لور روان و چې یوې ډلې ورباندې د مسکو ښار په مرکزي برخه کې حمله وکړه. د متین د کارځای پخوانی مشر وویل دا په ښکاره د کرکې جرم دی. متین مهدیف تر دې وروسته پورې په اسلامي کلتوري مرکز کې کار کاوه او له نورو اسلامي سازمانونو سره هم کار کړی دی. د متین ملګري د عین شاهدانو له خوا وایي د یوې ښځې په ګډون یوې 15 کسیزې ډلې لومړی متین ووهه او وروسته یې د هغه سر پر پرې کړل. پولیسو منلی چې د ولړ شوي په وجود کې د چاقوغانو ټپونه شته، خو د پیښې جزئیات نه دي په ډاګه کړي. فلیپین وایي د دوی یوه مهمه جنګي بیړۍ د چین د جنوبي سمندر په لانجمنه سیمه کې د چین د څارونکو بیړو له مقابلې سره مخامخ شوې ده. مانیلا وایي د دوی بیړۍ هڅه وکړه چې چینایي کب نیونکي د لږو اوبو په ساحه کې ونیسي، خو دوو چینایي جنګي بیړیو مخه ونیوله. د فلیپین د بهرنیو چارو وزیر البرت روساریو خبریالانو ته وویل که چیرې له فلیپین سره مقابله وشي نو د خپل ځمکني تمامیت خوندي کولو ته چمتو یو. په مانیلا کې د چین سفارت له فلیپین څخه غوښتي چې په سیمه کې غیر قانوني فعالیتونه باید سمدستي بند کړي او له ساحې څخه باید ووځي. دواړه هیوادونه د دغې سمندري سیمې د ملکیت ادا کوي او د همدې مسلې په سر یې لانجه ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ چپا 1289 مترو ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ چپا 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. پر روانه خبرونه کې اوري چې د امریکا د سفیر مرستیال په کابل کې ویلي د شپې د عملیاتو له افغاني کېدو او نو موافقو سره به د سولې خبرو ته لاره هوار شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له خبرو مخبرو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې بې امنیو خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند یو اوسیدونکی وایي
دغه پیښه زیات سي نو ټول هلمندوالو تشویشونه زیات سوي دي، نو باید د دې مخنیوي لپاره حکومت خپل هڅې ګړندې کړي.
ولی ایران ته د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان ولی ایران د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین یا ټاپی په لاره کې خندونه جوړوي. د ازادي رادیو د دیونی په بحث کې په دې اړه د کارپوهانو نظرونه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د امریکا د سفارت مرستیال نن په کابل کې څرګندونې کړې دي او د شپې د عملیاتو په مسایلو باندې او همداشان په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرې او د سولې په مسایلو باندې رڼا اچولې ده. خبرې کړي خبریالانو پوښتنو ته ځواب ویلی دی. د ازادي راډیو خبریاله زکی غیاسي چې دا اوس سره د تازه معلومات راټول کړي دي، مهرباني وکړه.
بله صاحب شه، تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال جیمز کننګهام په یو خبری غونډه درلوده. نوموړي ویل چې د بګرام زندان د مسؤلیت سپارل او د شپنوي عملیات افغاني کولو په اړه شوي تفاهمونه نه یوازې د ستراتیژیکو اړیکو د تړون د لاسلیک لپاره بدلار هواره کړي، بلکې د سولې په بهیر به هم مثبت اغیز وکړي. نوموړي ویل چې دغه تفاهم لیکونه به وسلوال مخالفین وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د همدارز ویل که څه هم د وویل چې دوی له طالبان سره مستقیم خبرې لانه دي کړي، خو ویل که چیرې طالبان وغواړي چې د سولې خبرې وکړي، دوی حاضر دي چې ورسره مذاکرات وکړي. نوموړي همدارز ویل چې د شپنوي عملیاتو د افغاني کولو تړون چې له تفاهم چې له افغان حکومت سره شوی دی، په دې اړه باندې هم زیات رڼا واچول. ویل چې دغه تفاهم د افغانستان د ملي حاکمیت پر وړاندې موجود اندېښنې چې وي هغه پای ته رسول دي، او ورسته له دینه به دغه تړون چې لاسلیک شول نو دغه تیلار هواره کړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو یعنی اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک تلار هواره شي. نو موري په دې ټینګار وکړ که څه هم د سیونه ویل، خو ټینګار وکړ چې دغه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون به د شیکاګو له کانفرنس څخه مخکې لاسلیک شي.
ډېر زیاته مننه زکیه غیاسي، نظیر و چې د امریکا د سفیر د مرستیال د وروستیو څرګندونو په اړه چننې په کابل کې کړي معلومات راکړل.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې په 2014 میلادي کال کې د انتخابات ترسره شي. د موضوع تفصیل احمد شیبر اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو جکپوري استازي شمنه وکړه چې د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره به کار وکړي، څو د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د سمو ترسره کېدو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر یان کوبس د انتخاباتو مسله پرون د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون له مشر فضل احمد مانوي سره وڅېړله. په دې لیدنه کې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو پر وړاندې هم خبرې وشوې. یعقوب سویل زما پلان داده چې د افغان حکومت یو فعال همکار وو اوسم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ټینګار وکړ چې افغان چارواکي به د انتخاباتو د بهیر مخکشان وي. د خبرو پر مهال فضل احمد مانوي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پلان په اړه چې خلکو ته به څرنګه بیان شي څرګندونې وکړې، او وی ویل چې د خلکو د نومونو د ثبتېدو مسلې ته باید ډېر دقت وشي. یوناما په بیان کې ویلي دي چې د انتخاباتو پلان او انتخاباتو ته تیاری یو اوږد بهیر دی، نو پکار ده چې د افغانستان د اساسي قانون پر رڼا کې وار له مخه ورته تیاریانې وشي. ملګري ملتونه د افغانستان د انتخاباتو تخنیکي ملاتړ کوي. دا مرسته د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا UNDP له لارې کېږي. د دغه پروګرام په مرسته د انتخاباتو له ترسره کېدو سره تخنیکی مرسته کیږي، او د انتخاباتو پر وخت د خلکو له عامه پوهاوي سره هم کومک کیږي.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانستان سره به خپلې مرستې ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه څرګندونې تیر ورځ ناوخته په کندهار کې د خپل استازیتوب لپاره د نوې جوړې شوې ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې وکړلې. محمد صادق رښتینی له کندهار ورباندې ریپورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش چې د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا او نور چارواکو سره په یو غونډه کې خبري کولې او ویل چې دوی د افغانانو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د یانکو بش په خبره په کندهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ یا یو نامه لپاره د نوې ودانۍ جوړېدل په دې معنا دي چې د دوی همکاري دوامدار ده.
په
کندهار کې د ملګرو ملتونو د دفتر نوې ودانۍ په څلوېښت جریبه ځمکه کې د ۴.۵ میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. په ورته وخت کې د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا په کندهار کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه وستایل او په دې برخه کې د نوري همکاري غوښتنه وکړه.
او د سولې په پروژه کې زموږ توقو دا ده چې سوله د ټوپک په زور په فشاري پر ونه کې بلکې پر سوله باندې د مکتبونو په خلاصون د ډیرو شاګردانو مکتب ته تګ سره د پوهنتونونو په خلاصون د محبسونو په تړلو سره د سولې پر پروسه باندې د خلکو ته د کار په پیدا کولو د فابریکو په فعال کولو سره د سولې پر پروسه باندې تایید وشو. خو اوس انشاءالله د دې ساحه د فعالیت نور هم پراخه کیږي. د سولې د پروسې په اعتبار چې د شفافو مسایلو په اعتبار نو هغه پیشنهادونه چې موږ لرو هغه به دوی سره کاغذ پر مخ په جلا جلا شکل سره مطرح کړو.
ملګری ملتونه په کندهار کې په داسې حال کې د خپلو همکارانو لپاره د نوي دفتر پرانیستنه کوي چې له دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې دوی به په جنوب کې خپل یو شمېر دفترونه وتړي او امکانات به یې راکم کړي.
د اونۍ بس د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
د ازادۍ راډیو د دیونی په بحث کې د افغانستان او پاکستان د افغانستان په لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د نلیکی د غزیدو یعنی ټاپی په اړه باندې دا وری چې ولې ایران دغه پایپ لاین د غزیدلو په اړه باندې مخالفتونه کوي او ول ورته خندونه جوړوي. د کارپوهانو نظرونه به پکې واوري. خو اوس به حمید مومن ته غوږ شو. حمید مومن د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې دي چې البته ډیر مطالبې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر مسلې باندې سرخي.
د کابل ورځپاڼو نن خپل اکثره مهم سرلیکونه له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په وړاندې روسیو پرمختګونو او له ګاونډیو هیوادونو سره د ځینو رسنیو د تړاو په اړه راپورته شو بحثونو ته ځانګړې کړې. سرنوشت ناتالو تر ورځپاڼې د شپې د عملیاتو له افغاني کېدو وروسته هیله څرګنده کړې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند به د شیکاګو تر غونډې لاسلیک شي. ورځپاڼې په دې اړه د ولسمشر کرسي د وایان ایم ایل فیصي څرګندونه هم راغستې او لیکلې ده چې دا کار ځکه شونې ده چې د ستراتیژیکو اړیکو په وړاندې اساسي خنډونه ورځپاڼې په جلا مطلب کې د افغان دولت او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په سر دا یوه زرګري جګړه بللې چې د ورځپاڼې په وینا وس پای ته رسېدلې. خو ورځپاڼې لیکلې چې اساسي ستونزه دا نه وه چې د شپې عملیات د افغان ځواکونو ته وسپارل شي او د بګرام زندان دل امریکایانو واخیستل شي، بلکې د ورځپاڼې په وینا اساسي ستونزه لا هم پر ځای ده او هغه د جګړې دوام دی چې باید د حل لاره ورته ولټول شي. ملي باور نه دولت ورځپاڼې هم افغان دولت ته د زندانونو سپارل او د شپې د عملیاتو افغاني کول د ستراتیژیک تړون په وړاندې اساسي خنډونه بللې چې وسله منځ تللې دي. خو ورځپاڼې لیکلې چې د ستراتیژیکو اړیکو په سند کې چې تمه ده د شیکاګو تر غونډې مخکې لاسلیک شي، امریکا ته د پوځي اډو ورکول نه دي شامل او په دې اړه به جلا خبرې کیږي. ورځپاڼې د ولسمشر کرزي د وایان ایم ایل فیضي په حواله لیکلې چې د دغو اډو په اړه به د دواړو لورو ترمنځ خبرې د شیکاګو له غونډې وروسته پیلېږي. هیواد دولت ورځپاڼې به په دې ټینګار کړی چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو رامنځته کول د افغانستان د راتلونکي ضمانت لپاره مهم دي. ورځپاڼې لیکلې چې د شپې د عملیاتو له افغاني کېدو سره نه یوازې د دې اړیکو په وړاندې خنډونه له منځه ولاړل، بلکې دا په هیواد کې د ملي حاکمیت د ټینګښت په لور یو بل مهم ګام و. د کابل ورځپاڼو پاتې مطالب له ګاونډیو هیوادونو سره د رسنیو د تړاو په اړه پورته شو بحثونو ته ځانګړې شوې. محور نه دولت ورځپاڼې په دې اړه د یوې غونډې بهر ته کتنه کړې چې د ورځپاڼې په وینا له عجیبو خبرو او نزاکتونو مالامال وه. ورځپاڼې لیکه چې په دې غونډه کې د ملي امنیت وایان لطف الله مشل د ځینو رسنیو نومونه یاد کړل چې د ده په وینا د هیواد د ملي ګټو په خلاف خپرونې کوي، پاکستانیان او ایرانیان پکې په ناقانونه توګه کار کوي او اکثره خپرونې د ایران د سیاسي اجنډا تر سوري لاندې چمتو کیږي. که څه هم په دې غونډه کې د ملي امنیت چارواکو دغه رسنۍ تورنې کړې چې له ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان نه پیسې اخلي، خو ورځپاڼه د مشل په حواله لیکي چې د دغه رسنیو د مالي منابعو په اړه څه نه دی ویلي. ورځپاڼه لیکلې چې په دې غونډه کې د ایران د پریس ټي وي او فارس اژانس په ګډون د هغو رسنیو نومونه نه دي اخیستل شوي چې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه فعالیت کوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه هم دا انتقاد کړی چې د رسنیو د همغږۍ په دې غونډه کې د هغو رسنیو نومونه نه دي اخیستل شوي چې د پردیو لپاره کار کوي، بلکې تر ډېره هغه رسنۍ او سیرې تورنې شوې چې ملي دریځ لري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو کې د ګاونډیو هیوادونو اتباع په غیر قانوني توګه کار کوي چې اکثره د خپلو هیوادونو ګټې پالي. د ملي امنیت د ریاست ویاند لطف الله مشال ازادي راډیو سره په مرکې کې دا رد نه کړ چې دغه بهرنیان به د خپلو هیوادونو له استخباراتي کړیو سره لاس ولري. په دې اړه باندې د ازادي راډیو ځانګړې مرکه له لطف الله مشال سره د ازادي راډیو د 4 بجو په خبرونه کې مه هیروي. اوس به راشو په افغانستان کې امنیتي مسایلو ته چې په دې وروستیو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د روان المریز کال د پیل راهیسې تیر ورځ په هلمند کې دولتي ځواکونو ولسي وګړو او طالبانو ته تر ټولو مرګونې ورځ وه. یوازې تیر ورځ د هلمند په موسی کلا، سنګین، مرجې او ګیرشک ولسوالیو کې بیلابیلې پیښې وشوې او د وو پولیسو په وژلو سربیره ملکي کسانو او پولیسو ته هم مرګ ژوبله واړوله. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال ورباندې ریپورت لري.
که څه هم د هلمند والی محمود ګلاب منګل 4 ورځې وړاندې رسنیو ته وویل په هلمند کې امنیت دومره سم سوی چې کولی سي د دې ولایت د هرې سیمې مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري، خو یوازې په تیرو 2 ورځو کې د هلمند ولایت په ګڼو سیمو کې د ملکي کسانو په ګډون 22 تنو افغان او بهرنیو سرتیرو ته مرګ او ژوبله اوښتې ده. تیر ورځ موسی کلا ولسوالۍ کې د ځانمرګو بریدونو په 2 جلا جلا پیښو کې وو پولیس د محلي پولیسو په شمول ووژل سول او د 3 ملکي کسانو په ګډون 10 تنه پولیس ټپیان سول، چې په ټپیانو کې د موسی کلا ولسوالۍ امنیت کمانډان عبدالولي کوکه هم شامل دی چې د سرچینو په خبره په مرګونی حالت کې دی. دغه بریدونه او د منچاودونې یو ځل بیا هلمند ولایت کې خلک نارامه کړي دي. دوی فکر کوي کېدای سي بیا په دې ولایت کې د وسلوالو بریدونه ډیر سي او امنیت خراب کړي. سوال دا دی چې ولې په تیرو 2 ورځو کې دومره امنیتي پیښې رامنځته شوې دي؟
طالبانو خلکو ته وعده ورکړې وه، ژمنه یې ورسره کړې وه چې موږ ستاسو د کفنارو کښتونه ساتو، خو دوی هغه ونه شوای چې اصلی شي. په هغه سیمو کې خلک د دوی څخه متنفره شول. دا علت هم دا دی چې که چېرې دوی د کفنارو د کښتو اصول وانخلي چې دې ته ګوري، هغه به دوی به د سخت اقتصادي مشکل سره مخامخ کړي. ټوله خبره دا دی کفنارو د کمپاین
ته. هلمند والی وایي داوود احمدی وایي طالبان غواړي په دې ورځو کې چې د کوکنارو په ضد سلګونه پولیس مبارزه کوي ځان شوډنه وکړي، خو طالبان وایي د بدر د عملیاتو وروسته نه یوازې په هلمند کې په ټول افغانستان کې بردونه ډیر کړي او ټول غاهداف ځپل غواړي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو سره تړاو لري. کار یوسف احمدی وایي د کوکنارو په خاطر جنگ نه کوي او د دوی جنگ به تر هغه پورې دوام لري چې افغان دولت او بهرنیو ځواکونو په واک کې وي. د دې په څنګ کې تیر ورځ په مارجې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر ټانګ د مین چاودنه کې یو تن بهرنی سرتیری ټپي سو. وړمې ورځ په سنګین کې یو موټر بم تر هدف وړاندې وچاودید، 2 تنه یې ووژل. په ګریش کې په رخشه موټر سایکل کې د مین چاودنه وسوه او 3 پولیس ټپیان کړل. او تیر ورځ په موسی کلا کې 4 تنو ځانمرګو برید کوونکو په 2 جلا جلا پیښو کې 3 تنو ته مرګ او ژوبله واړول چې اکثره پولیس ول. د دې نه امنیو پاړه د هلمند خلک تشویش کوي. دوی د تیر ورځو بریدونو او ناراموی ته پکتو یو عربیا د نه امنیو دراتلو فکر کوي. خلک وایي پولیس او افغان ځواکونه دی وښسي او دغه بریدونو مخه دی ونیسي چې په ولسوالیو کې کیږي.
نو تیر نو مېزم د شګا شهر اوسیدونکو دغه پیښه زیات سينو ټول هلمندوالو تشویشونه زیات سوي دي. نو باید د دې مخنیوي لپاره حکومت خپل هڅې ګړندې کړي. که څه هم موږ تصویرونه چې دغه پیښه اوس په ولسوالیو کې سره کیږي او تر ډېر حده پورې امکان لري چې تر شهرت پورې هم راورسیږي.
که څه هم طالبانو ویلي وو چې په سیمه کې به د بهرنیان تر وتلو دوی بیا په پولیسو کار نه لري یا د امنیتي ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو، خو اوس د سیمې د خلکو سره ویره زښته زیاته شوې ده په دې خاطر چې امنیتي پیښې ورځ تر بلې ډېریږي او چارواکي هم په وړاندې ویده پاتې شوي دي.
تیر ورځ ګریش ته پر لاره د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو هغه 8 موټرونه هم د وسلوالو طالبانو په برید کې وسوځول سول چې د بهرنیو ځواکونو لپاره سامانونه او توکي لېږدول. چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هلمند په دې وروستیو کې د امنیت نوم وړی دی، خو د طالبانو بریدونه نسبت لشکرګاه ته په ولسوالیو کې ډېر سوي دي. نادالی، ناوا او مرجع ولسوالۍ هم د بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي او د امنیت انتقال په 3مه دوره کې د هلمند 2 نورې ولسوالۍ هم افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. خو که بریدونه دا ډول زیات وي خلک وایي ډېر ژر به ناامنۍ پراخه سي او د خلکو ژوند به له ګڼو ستونزو سره مخامخ سي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې په درې جلا ځانوژونکو بمي حملو کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول او دا په دې جنګ ځپلي هیواد کې د پسرلنیو حملو یو خبرداری هم ګڼل کېږي. د حملې په هرات او لکه څنګه چې مو په راپور کې هم واورېدل هلمند ولایتونو کې شوي او اکثر قربانیانې ملکیان دي. دا چې دا حملې څنګه شوي او عواقب به یې څه وي، د فرانسې خبري اژانس په دې اړه باندې یو ریپورټ خپور کړی چې ځینې برخې جانقه الکوزي اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د سه‌شنبه په ورځ وویل د موسم په بدلیدو سره به موږ د ژمي په نسبت په زیاتو جګړو کې ښکېل کیږو. جنرال عظیمی وویل دا چې افغان امنیتي ځواکونه له ناتو او ائتلافي ځواکونو څخه زیات مسؤلیتونه اخلي، حملې هم ورباندې زیاتېږي. د افغانستان د جمهوري رئیس دفتر په اعلامیه کې ویلي په هرات کې دوه تنو ځانوژونکو خپل د سپرلۍ موټر یوې حکومتي ودانۍ ته نږدې وچاوه او له امله یې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 12 کسان مړه او 28 نور ټپیان شول. د هرات د پولیسو د امنیت قومندان جنرال سید آغا ثاقب خبر اعلان ته ویل پولیسو د ځانوژونکو صرف موټر تعقیب کړی و، خو د هوایي ډګر د لارې په اوږدو کې د ګذرې ولسوالۍ په دروازې کې ځانونه والوزول. جنرال ثاقب زیاتوي د ځانوژونکو موټر د پولیسو تر تعقیب لاندې و او پولیسو دوه ځلې موټر چلوونکي ته وویل چې موټر ودروي، خو وی نه دراوه. په موټر کې دوه کسان سپاره ول چې یو یې چادري اغوستې وه. د چاودنې وروسته د یو ځانوژونکي اندامونه نه معلومیږي، خو د هم کس مړی د چاودنې په ځای کې پروت و او د ځانوژنې واسکټ چې خلاص شوی نه دی هم ورسره و. د هرات د والي ویاند وایي درې تنه پولیس هم په دې چاودنه کې وژل شوي دي. فرانس پریس اژانس لیکي د هرات له چاودنې څخه څو ساعته وروسته په هلمند ولایت کې د پولیسو په یو مرکز کې درېو تنو ځانوژونکو ځانونه والوزول، څلور پولیس یې ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. د هلمند د والي ویان داود احمدي وای دوه تنو ځانوژونکو په مساقله ورسوالۍ کې پر ځانونو پورې تړلي مواد وچول، خو درېیم کسې پولیسو په ډزو وواژه. احمدي وای په درېیمې حملې کې یو ځانوژونکي چې پر موټر سایکل سپور و د پولیسو موټرو ته نږدې چاودنه وکړه چې له امله یې درې تنه پولیس مړه او شپږ نور ټپیان شول. فرانس پریس اژانس وای وسلوال طالبان چې د جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت د راپرځولو هڅې کوي د هلمند ولایت د حملو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی. اژانس لیکي د هرات د ولایت د چاودنې اکثر قربانیان ولسي خلک ول چې د خپلو کارونو په مقصد د ولسوالۍ انګړ ته راټول شوي ول. په افغانستان کې د جګړو او ځانوژونکو حملو اکثر قربانیان عام خلک دي. ملګرو ملتونو په تیرې فبروري میاشت کې ویلي و د افغانستان په شخړو کې په 2011 کال کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله تر ټولو جګې سطحې ته رسېدلې وه او 3021 تنه ملکیان پکې وژل شوي دي. د دې کسانو زیات شمېر د وسلوالو په حملو کې وژل شوي او دا شمېر د 2011 کال په نسبت په 100 کې اته زیات دی.
Our efforts in Afghanistan now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is resurgence of our cool solution support. And we are not
the jihad is strong the rule federalist
security безопасности и особенно властям
region wir haben ausführlich auch die afghanen
aus der schule machke zand afghanistan simi aw da nadi la halato khabar kare da azadi radio da
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو افتخاري خبريال ساجد الله سعادت د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ لری کې په جلال آباد ښار کې د اهلي هنود غونډه تر سره شوه چې زیات شمیر د اهلي هنود مذهبي مشرانو پکې برخه اخیستي وه. اهلي هنود په هر کال کې دوه مذهبي غونډې کوي چې سکل هم تر سره شوه. د راپورونو درستون کې ساجد الله ډیره زیاته مننه کور دی ودان له کونړ یو اوریدونکي هیله کړي چې نومې وانه خلو خو پښتنه یې ځواب د غوختي چی پیغام ورواسته خو فکر کوم چې د بخې چی د رادیو لاري د پښتنې جواب ووري چې د افغانستان د کرکټ لوبي کله او د چا سره دی. ځکه نور اوریدونکو ته به هم جالب وي. تازه معلومات مې درته راغون کړی دي. ل ټاکلي جدول سره سم د جولای په 3مه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلند له ټیم سره په دوبلن کې لوب کوي. بل لوب بیا په همدې خر کې د افغانستان ټیم له کوربا آیرلند سره د جولای په 15 متر سره کوي. لدی دوه لوبو وروسته څلور ورځې لوبه ده چې له آیرلند سره بای افغان ډله د جولای له 9 متر 12 سمې وکي. دا څلور ورځې لوبه د لویو وچو د اتلولیو په ترس کې تر سره کیږي چې تر اوسه په دې لوبه کې آیرلند تر نورو ډیر امتیازونه لري او افغانستان تر آیرلند وروسته په دوهم مقام کې دی. کچرته افغانستان آیرلند ته ماتې ورکي او د بریا تفاوت لږ لوی وي، نو بیا دا هیله شته چې د افغانستان امتیازونه ډیر شي او لومړی شي. د اګست په میاشت کې به د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړي له آیرلند سره لوبې لري. او یو اوریدونکي چې نوم یې لیکلی غازی، د افغانستان د مخابراتو وزیر ته خطاب کړی، وایي وزیر صاحب د ټولو موبایلونو کمپاینونه کمپنیانو شاید کمپنیانو آواز خراب دی او نتورک بیزی یا مصروف دی او همی ریټ زیات دی، وای په دې اړه باندې غور وکه. نو زه هیله منیم چې د مخابراتو وزیر صاحب د تاسو خبرې اوریدلی او تاسو ته جواب درکې. نور اوریدونکي هم کولی شي چې د ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستي او وایوري. د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث لرو، خو جناقال کوزي استډیو تراغه او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړی.
د افغانستان د مالی وزیر ویل 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د تمویل لپاره هر کال د نړیوالې ټولنې 15 میلیارد ډالر مرسته ته اړتیا ده. کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې د شپې د عملیاتو په اړه وروستۍ موافقه به وسلوال طالبان سولې ته وهڅوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بیلابیلو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي او 3 نور نیولي دي. سوریې ته د ملګرو ملتونو خاص استازي کوفی انان د سوریې له متحد ایران څخه وغوښتل چې په سوریې کې د شخړو د ختمولو په مقصد د پلان ملاتړ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي متحده ایالات د مخ په زیاتېدونکو بیلابیلو امنیتي چیلنجونو یا ازمیښتونو د ځواب ویلو په مقصد د آسیا د آرام سمندر په سیمه کې خپل پوځي ځواکونه ځای په ځای کوي. او اندونیزیا په اچي ولایت کې د رختر په معیار د 2.5 درجو زلزلې وروسته د هند په سمندر کې د سونامي یا سمندري طوفان خبرداري ورکړ.
او سم د ازادي رادیو د دیونی بحث کوربه دی نسیم شفق.
دونه خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ د دیونی بحث ته چې زه نسیم شفق وړاندې کوم خره غلست. په دې بحث کې د ټاپی یا د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د پروژې په اړه خبرې کوو. دا پروژه د ترکمنستان، پاکستان او هند ترڅنګ د افغانستان لپاره هم ډیره ګټه لري. که چیرې عملی شینو زرګونه تنه افغانان به پکې په کار وګمارل شي او د شپږ زره په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه به یې امنیت ټینګ کړي. د شبي تړون له مخې افغانستان، پاکستان او هند په دې پروژه کې یو شانته حقوق لري. دا پایپ لاین چې ټول کابو 1.15 کیلومتر اوږدوالی لري، شاوخوا 1.5 کیلومتر یې د افغانستان په خاوره کې غځیږي. ویل شوي چې افغانستان ته هر کال د دې پروژې 1.5 میلیونه ډالر ګټه رسیږي او لګازو څخه هم ګټه پورته کولای شي. خو په دې وروستیو کې یو ستونزه چې د دې پروژې د تطبیق پر وړاندې ښکاری، هغه د ایران لخوا د خندونو جوړول دي. ځکه ایران غواړي چې خپل طبیعي ګاز پر پاکستان او هند وپلوري. په عین حال کې ویل شوي چې پاکستان هم په دې وروستیو کې هڅه پیل کړې چې افغانستان د ټاپی له پروژې څخه وباسي او د خپلو سیاسي اهدافو لپاره په دې کوښښ کې دی چې دا نلیکه د ایران له لارې بلوچستان ایالت ته وغځوي او ټاپی په ټي پی بدله کړي. خو افغانستان وایي چې د شبي تړون له مخې باید دا پایپ لاین د افغانستان له لویدیځو ولایتونو څخه تیر او د پاکستان بلوچستان ایالت او بیا ملتان ښار او له هغه ځایه د هند شمال ختیځ ښار فاضل کا ته وغځول شي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره د دې پروژې پر اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ګټو او د غراز د دې پروژې پر وړاندې د پروتو خندونو په اړه خبرې کوو. را سره میلمانه دي د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید اسحاق ګیلانی، د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد حمید الله فاروقی او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند وحید الله غازی خیل. درنو میلمنو ستړي مشي، په خیر اغلی. غزی خیل صاحب د دې پروژې په اړه معلومات ورکړی، په دې برخه کې څنګه تړون شوای، دا څه ډول پروژه ده او څه مهال به نهایی کیږي؟ لنډ ډول
د دغه پروژې پیل خو 1990 کال بیا په 1995 کال کې وشو، چې په هغه وخت کې د ارجنټاین هیواد برایډس کارپوریشن کمپنۍ او د امریکا یونیکال کمپنۍ د سعودي عربستان د تیلو د کمپنۍ ډیلټا په مرسته باندې دوی یو څه یادښتونه لاسلیک کړي وو او هیله دا وه چې دا پروژه هغه شي. مګر په 1990 کال کې چې په کینیا او نیروبی کې د امریکا په سفارت باندې بریدونه وشو، نو یونیکال په پاکستان کې او افغانستان کې خپل دفترونه وتړل او دغه پروژې سره علاقه مندي ونښودله. وروسته بیا د دغه پروژې لپاره هڅې ګړندۍ شولې. په 2002 کال دسمبر کې یو موافقتنامه لاسلیک شوله چې ترکمنستان غاز به له افغانستان لارې پاکستان ته، پاکستان نه هندوستان ته غزیږي. تیر کال یعنی 2011 کال د جنوري په 11 نیټه چې افغان ولسمشر ترکمنستان ته سفر درلود، التم د پاکستان ولسمشر هم حضور درلود، دغه موافقت نامه لاسلیک شوله چې دغه پایپ لاین به د افغانستان لارې پاکستان ته، پاکستان نه هندوستان ته تیریږي. ټوټل مصرف 8 میلیارد امریکایي ډالر په دې باندې راځي چې 2 میلیارد امریکایي ډالر به په افغانستان کې لګیږي. دا به د افغانستان د هرات او هلمند له ښارونو تیریږي، کوټې ته، ملتان ته، او بیا همدغسې له هغه ځای نه فضلیکا ته د هندوستان هغه به اخري ځای وي. افغانستان به هم له دې نه غاز اخلي، پاکستان به مخلی، او یعنی په ټوټل کې وایم افغانستان بلدین 8% ګټه اخلي لغغنه د دې پروژې له ټولو عوایدونه. بدون له پولیسو نه چې دې ته به د دې د امنیت لپاره به استخدامیږي، له 1000 زیات کسان به استخدامیږي د دې له امنیت لپاره، یعنی کار خلک یې له 1000 زیات کسان او پولیس به می. نو دا پروژه نه یوازې یو اقتصادي پروژه ده، بلکې یو سیاسي ټولنیزه پروژه هم ده چې په اجتماعي لحاظ هم ډېرې ګټې لري، په سیاسي لحاظ هم لري، او په اقتصادی لحاظ هم لري.
سمره چتا ست معلومات ست ترکمنستان ډیر څه لیوالتي لري تړونو ته په پام د سکاري چې ترکمنستان د ته لیواله دی چې د افغانستان لاري د پایپ لاین وغځيږي. بلی،
او ترکمنستان غواړي، ترکمنستان موافقه لاسلیک کړي ده او د کې شک نشته چې دا موافقت نامه بل عملی کیږي د مئی په 4 باندې با په شکابات کې. البته ترکمنستان کې به د 4 وزیرانو ترمنځ نه د افغانستان، پاکستان او هندوستان او د ترکمن د نفت وزیر د دوی له خوانه به یو ناسته کې ګوډې ته به آمادګی نیول کیږي، او په همدې کال کې یعنی په 2012 کال کې به په دې باندې کار پیل کیږي.
مننه کور ودان. ښاغلی فاروقی، له اقتصادي پلوه د پروژه د افغانستان او سیمې لپاره څومره مهمه ده؟ اوای افغان حکومت د دې پروژې د تطبیق لپاره هغه لازمې هلې ځلې او هڅې چې په کار ویغې کړی دي؟
دقیقا دا یو تاریخي فرصت دی افغانانو او افغانستان لپاره. تاسو مرو بده چې نن په دنیا کې دا منطقوي اقتصادي همکاري او بحثونه ډېر په شدت سره مخ په وچه تیدو دی، مخصوصا په اخرو شپو تو کالو کې چې دنیا د جنگ او د مخاصمتو او د هغه کولینالیستي پخوانی استعماري سیستمونه پتنګ شوي او د هغو پر خرابي او د هغو پر ناکامۍ باندې معتقد شوي، اوس په دغه لار باندې خپل هغه امکانات او توجهات د همکاري، همیارۍ، همغږۍ او تسانو ته ورغزولې. او په دې رابطه باندې دغه پروژې چې په منطقو کې سره د مشارکت او ممارست او همکاري زمینی برابرۍ په باندې ډېر اساسي توجه ده. په دې رابطه باندې د افغانستان، د هندوستان او پاکستان بحثونه مطرح و. په اوله مرحله کې هندوستان د تړیر لیوال نه و. دغه اولین موافقتنامه چې امضا شوه د ترکمنستان او د پاکستان ترمنځ و چې په 1995 کال کې، چې هلته دغه بحث تنها د صادرات دغه ګاز د افغانستان له خاورې نه غته و پاکستان ته. پسته د هندوستان هم چې په دې معتقد شو چې د دغه ساحې د ګاز او ذخایر په غند ازي سره ظرفیت موجود دی چې د دوی مشکلات به رفع شي او دوی ته لپاره هم دا تقاضا چې دوی لري رفع به کی، دوی په دې معادله کې سره شامل شو. مګر د افغانستان د پاره دا یو ډیر تاریخي چانس و. په افغانستان کې امنیت په وخت کې خنو او د بحران دی هغه نیابتي جنگولیس په افغانستان کې د افغانستان داخلي جنگو په نامه سره چالان و. د غید تنظیمولو د پاره او په افغانستان کې اصول و ثبات او امنیت راوستلو د پاره یو ډیر په اهمیت ستراتیژیک پروژه و ده. د اقتصادي له لحاظه تاسو ته معلومه ده چې په غیواد کې چې ثبات نه وي هلته امنیت نه وي، هلته اقتصادي وده هم ډیر محدود وي، او که اقتصادي وده هم هلته تامین شي په ډیر اوچتو قیمتو سره په ډیرو لویو هزینو سره به دا ممکن وي. او په دې خاطر امنیتي لاسته راوړنې او بیا په داسې حالت کې چې هغه هوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوله او دلته د نارامۍ او باعث ګرځېده او خپل د هغه ستراتیژیک عمق لټولو په هغه کې وو، په حالت کې دلته د جنجالونه او د نارامۍ سره ایجاد کړی و، دغه رقابتونه د دې منطقې د استخباراتي کړی او نظامی معساتو دی زمینه افغانستان ته برابر کړ چې په دې وسیله باندې د وتوانیږي چې د دغو هیوادو مشترک منافع دلته سره تنظیم کړي او ایجاد کړي، او دا مشترک منافع باعث دی ګرځي چې په همدغه روحیه چې د همکاری او همیارۍ د اقتصادي په نورو ساحاتو او جغرافیا د دنیا کې توانیدلی چې په مناطقو کې مشکلات رفع کړي، خلکو لپاره د عزت ژوندانه برابر کړي، دا یو تاریخي چانس افغانستان ده. خو په تاسف سره هغه څه چې لازم د همیشه افغانان د هغه فرصتونه چې ورته مساعد شوی له دې نه اعظمي ګټه او معقوله ګټه نه پورته کړې، او په همدې رابطه هم تقریبا د حدود 40 کاله کېږي چې دغه پروژې په هغه بالقوه ظرفیت چې موجود دی چې د افغانستان په ښه کېدو کې د حالاتو او د افغانستان د خلکو د ژوندانه د تامینولو لپاره دا خپل رول تثبیت کړي، او افغانان له دې نه ګټه پورته کړي. تر دا اوسه پورې په یو نامه بل نامه سره زندګي سربېره په دې چې پروسه کال د افغانستان ولسمشر د نورو ولسمشرانو د دغې څلورو هیوادو سره دا توافقنامه امضا کړه، مګر دا مختلف عوامل چې متاسفانه د سیاسي فشار عوامل په حیث استفاده شوی د دغه پروژې نه هم د موږ همسایګان اوس د سیاسي فشار له پای سیستمالي او دا به یو خنډ بیا ایجاد کړي.
کورودان ګیلانی صاحب، د دې پروژې په اړه په ولسی جرګې په ځنګړې توګه ستاسو په کمیسیون کې چې د نړیوالو اړیکو کمیسیون دی هم په یو ډول سره کېدای شي خبرې شوي، یا په مجموع کې په ولسی جرګې کې که باسونه شوي کوم اړخونه باندې ډېر خبرې شوي، آیا تاسو ته هم دغه راپورونه درغلي چې ایران په بزغرده او پاکستان هم په یو ډول سره کوشش کوي چې دې پروژې مخه ډب کړي؟
د پارلمان خبره تاسو وکړه، تر اوسه پورې دا خبره پارلمان ته نه ده راغلی، هلته پې بحث نه ده شوی، او په تاسف سره حکومت ډیر دغسې مسایل شته دي چې تر اوسه پورې پارلمان ته نه استي او هلته پې بحث نه کیږي. چې کله موږ وزیر صاحبان هم غواړو، هغوی هم کوشش کوي چې په دغسې مسایلو باندې لږ صادر واچوي پټي کې.
نو ګیلانی صاحب، تاسو مشخصا په دغه موضوع باندې تر اوسه کوم وزیر غوښتي پوښتنې ترې کړي، یا د معدن وزیر، یا د خارجي وزیر، او یا هم د سوداګرۍ وزیر؟
د خارجه وزیر موږ څو ځلې غوښتی دی، هغې سره په همدغه ټولو شرایطو باندې غږېدلی یو چې دغه باید موږ ته تشریح شي چې دا څه شی دی. ولې اکثرا زموږ خپله وزیر صاحبان هم ډېر پکې وارد نه دي چې وپوهېږي چې دا کار تر کوم ځایه پورې په مخ ځي. پاتې شو د ایران مداخله. ایران باید مداخله وکړي، چون یو سخت بندیز سره مخامخ دی د دنیا، نو هغه کوشش کوي چې ځان دپاره یو لاره پیدا کړي چې یو څه پیسې وګټي. د ده کوشش باید ډېر په منفي توګه باندې حساب نه شي، هغه خپل د ژوند او د بقا دپاره جنګېږي او د هغې دپاره بازار.
نو ګیلانی صاحب وګورئ، په مجموع کې دا تېرو څو کلونو ته که وګورو، په یو ډول سره سیاست او اقتصاد سره نه بېلېږي، په افغانستان باندې یو ډول هر هیواد یا همسایګان خپل هغه امیال اعمال کړي دي او افغانستان کې ستونزې جوړې کړي دي. ګمان نه کوي اوس دغه اقتصادي پروژه به هم یو ځل بیا د دې لامل سي که ورته توجه ونیسي چې یا دا پروژه ووځي له افغانستان څخه، یا له افغانستان ترې خارج سي، او یا هم ګوندې بیا په دې باندې په افغانستان کې یو ډول کشمکش رامنځته سي.
یو خواله په دې کې شته دی چې هندوستان په دې کې شریک دی، که ایران او پاکستان هر څونه کوشش وکړي، د پاکستان نظامیان که هر څونه په اصطلاح کوشش وکړي چې دا پروژه ماته کړي، دا نشي کېدلی په دې چې هندوستان ډېر شدید ضرورت لري،
او هندوستان دا غواړي چې دا د افغانستان لارې بدلار شي.
دا د یو وار چې کله د افغانستان او د هندوستان حالت ډېر سره نږدې نه و، نو هغوی کوشش کاوه چې د بهر د لارې نه د ایران نه ځان ته پاپلاین کش کړي، چې هغه به دوی دپاره ډېر زیات ګران تمامېده. اوس د افغانستان لاره دوی ته هم ارزانه ده او هم نږدې ده. فقط یو مسله چې دغه مشکل پیدا کړی، هغه خپله امنیتي حالت دی د افغانستان، چې تر اوسه پورې هیڅ یو ملک په دې باندې نه ده توانېدلی چې داسې یو مثبت قدم واخلي او دا کار شروع کړي. تر څو چې دغه امنیت باندې کار نه شوی، زه فکر کوم چې دا مشکل سره به موږ
کور ودان. ګیلانی صاحب، غازی خیل صاحب وګوره، دلته ډېره مهمه خبره په دغه اقتصادي او سیاسي پروژه کې، او دغه راز څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ټولنیز اړخه او دغه راز امنیتي اړخه هم د سیمې لپاره ډېره مهمه پروژه ده. تاسو د افغان حکومت په مجموع کې، تاسو وزارت د تجارت یا سوداګرۍ وزارت، څومره اندېښنه لري چې ایران غواړي دغه مخې ډب کړي د پروژې، یا مخې ونیسی او دغه راس پاکستان هم په یو ډول سره کوشش کی چې افغانستان تری وباسي او ایران ته مخه کړي.
ایران خو د دې مخه نشي ډب کولای. ایران خو څنګه هم سایه هیواد دی، خپل نفتی مواد لري، دوی حق لري چې خپل نفتی مواد خرڅ کی، چابانی خرڅ کی، څومره خرڅ کی، تر دوی خپل کار دی.
ولې ګیرانی سم مخ اشاره وکړو به غازی خیل صاحب چې ایران ګورې د طبیعي غازو ډیر قوي منابع لري او غواړي چې د خپل منابع خرڅ کی.
نو هغه خو غواړي، خو د دې معنا خدای نه ده چې دا پروژه
ولې کوشش کوي چې دا پروژه ودروي، ځکه هغه په ګټه ده.
په ایران باندې د امریکا د متحده ایالاتو له خوا بندیزونه لګیدلې دي او دغه پروژه کې د څلورو هیوادونو ګټې دي. یعنی دلته د سینې ده چې دوی له ایران اخیستل او افغانستان په دو طلبي کړی ده. د دې پروژې کار ما ویل چې په 1990 کال کې پیل شو، بیا دغه ډیر چې وشو په 1995 کال کې، 15 مارچ 1995 کال کې په دې باندې عملی کار پیل شو. په اسامه بن لادن په سر باندې امریکا او د طالبانو اړیکې سره خراب شو. حتی د طالبانو د وخت خارجه وزیر کاغلی متوکل هم امریکا ته تللی وو، هلته سفر درلود. یعنی ډېرې ګرمې خبرې پرې روانې وې. اوس دغه پروژه یوازې د افغانستان په ګټه نه ده، دا د هندوستان په ګټه هم ده، دا د پاکستان په ګټه هم ده، دا د ترکمنستان په ګټه هم ده. او د دې پروژې کار تقریبا په دغه کال کې شروع کیږي.
ولې همدې ته په پام چې کله د ترکمنستان غاز خرڅیږي د افغانستان لارې، دا په دې معنی چې د ایران چې دا غوښتنه لري چې باید غاز خرڅي او په ګټه یې ده، دا خپل ګمان نه کوي چې د همدې عمل ګرځي چې د ایران غاز پاتې سي او ایران به هرو مرو په کې څنګه اندازې کوي مداخله وکړي، کوشش وکړي چې مانی ایجاد کړي.
ها خدا خو زموږ مسولیت دی، دا د افغانستان کې، په پاکستان کې د پاکستان مسولیت دی، په هندوستان کې د هندوستان مسولیت دی.
اندېښنې مو څومره دي؟ بحثونه څومره پکېږي په وزارتونو کې دولت په کچه
په څه شي لپاره اندېښنې
مو لرو؟ دغه د ایران د مداخلې
خې موږ د سي اسناد نه لرو چې وخی چې ایران د دې مخالفت کړی وي علني شکل باندې. ولی ونی مې شکران دي چې پاکستان کله غوښتل ایران نه نفتی مواد واخلي، په د امریکا متحده ایالاتو مخالفت وکړ او د امریکا متحده ایالاتو خارجه وزیر غوښتل خبردار امر کړ تاسو نشئ کولای له ایران نه نفتی مواد واخلي. ولی موږ یو مستقل هیواد یو، موږ حق لرو چې دغه ټاپي پروژه چې لاستیک شوی ده دا به عملی کیږي.
مننه کور بدن غازی خیل صاحب. فاروق صاحب، لکه څنګه چې غازی خیل صاحب ورته اشاره وکړه، افغانستان به هرو مرو کوشش کوي، هڅه کوي چې دا پروژه د شبي ترن پر اساس عملی شي. ایران هم ډیر طبي غاز لري او کوشش کوي چې وی پلوري او د پلورلو لپاره تاسو ګمان کوي تاسو د اقتصادي چارو کارپوه یاست، ایران ته خو بازار هند او پاکستان نه ده؟
د تاسو سن دوه الټرناتیو پروژې مطرح دي، یو د ملک د سید افغانستان د جغرافیانه هند او پاکستان چې زیاته ټاپي پروژه په نامه دي، یو بل الټرناتیو دي د ایران او پاکستان نه لیکد چې هغه هم یو بل پروژه ده چې مشخص ایرانیان ارزو لري چې خپل غاز چې اوس بین ملي تاجرات په لګول شوی د دغه موقت نه استفاده وکړي او پاکستان ته صادر کړي او د پاکستان یازمندې په دې شکل سره رافه کړي چې پاکستان هغه علایق چې د اقتصادي لحاظ دغه د ټاپي پروژې لپاره لري هغه کمزوري کړي، په دې وسیله باندې هغه د خپل ګټې لپاره چې خپل تاجرات په دې شکل سره رافه کړي چې مناسباتم چې په یو اخر کې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ خراب شوی غواړي چې لوی خو له دغه فضا نه دوی استفاده وکړي، له بلې خوا هم پاکستانیان علاقمند دي چې دا پایست یو سیاسي اعلی او وسیله باندې د امریکایانو د واشنگتن په مقابل کې او د کابل په مقابل کې استعمال کړي، که چیرته تاسو په موږ باندې دا فشارونه نور علاوه کوي کېدای شي چې زه تاسو د اردوګان پر مخالفت باندې زه دغه معادلې سره ایران سره شریک شم او د ایران له دغه غاز نه استفاده وکم او بیا دغه نلیکه د ټاپي به په حالت به ودرېږي لکه د په شل سال کې چې دا متاسفانه هغه شوه په تطبیق لوي درای.
حتی د بلوچستان بخنه غواړم فاروق سید، د بلوچستان د خپلواکۍ کېدو پر مسلې باندې فشار نه ګمان کوم چې
بله بله دا 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 بحثم ده، مګر تاسو د اقتصادي له لحاظ چې بس وکاو ما مخیارز وکاو چې په دې منطقه کې متاسفانه دا وقتهونه د اقتصادي د سیاسي انظار او تر تحصیل لاندې قضاوت پکېږي او د موک او دغه منطقي سیاست مداران په وځ د دې خپل خلکو د منافع او اقتصادي ګټو ته اندېښنه وکړي چې هغه ډېره مبرمه ده، ورته اوس هم تلاش کوي چې هغه خپل سیاسي ارزوګانې په اقتصادي مسایلو باندې تحمیل کړي او دا پایښت یو اعلی دي سیاسي یعنې دا اقتصادي پروژې په عام ډول سره سیاسي پروژو باندې او سیاسي بحثو باندې دوی بدلی.
نو غازی خیل صاحب دومره جدي نه نیسي، غازی خیل صاحب مخ اشاره وکړه چې هر سره رسمي شای نهسته دا موږ په عمل کې چشنی وینو.
ګوره د ایران د اسلامي جمهوریت دغه اخري تلاشونه تاسو خبرې چې د پاکستان په وسیله باندې د چین په خیر رامنځته دغه پروژې چې د ایران غاز صادري پاکستان ته چې د ایران پاکستان د پروژې په نامه یادېږي تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر په دې باندې لګښت لګیږي چې چینایان هم په دغه اخرنۍ سیاسی معادلات چې په دې منطقه کې سره شکل ونیول د چین دولتي بانک حاضر شوی چې دغه پروژه تمویل کړي د ایران او د پاکستان دغه نلي کسر تامین شي مخکې له دې چې ټاپی کار شروع شي. دا په دې معنی دی چې پاکستان هم دا تلاش کوي، ایران هم دا تلاش کوي چې دلته یو بل الټرنیټیو او رقابتي پروژه د دې په مقابل کې سره ایجاد کړي چې دغه ټاپی سربیره په دې چې ضرورت دی هم هند لپاره هم د پاکستان لپاره هم د ټول منطقې لپاره، مګر چون انظار سیاسي دی په تاسف سره نه اقتصادي او نه د خلکو ګټو، په دې خاطر دا کار کېدای شي
لوی الټرنیټیو پروژه تاسو مره جدي ګڼئ؟
ګوره کدا جدي نه چې بالکل د جای ونیسي او په یقین سره چې نه نیسي، مګر چون تفکرات سیاسي دی او دلته یو سیاسي جنگ روان دی او دا سیاسي معادلات چې په دې منطقه کې سره تغییر شکل وکړو د اسلام آباد او د واشنگتن ترمنځ او بیا د واشنگتن او د تهران ترمنځ خبرې ډېرې بیا ورګ سره جدي شي او د کابل او واشنگتن ترمنځ هم دغه ناخوالې پیدا شوي، دغه حالات دې مسلې ته دومره جدیت ورکړی چې کېدای شي چې یو ځل بیا دا پروژه چې ډېر سره جدي وو او تاکید شوی وو چې باید اوس کار شروع شوی وای، اوس خو تاخیر ولیده. او بل ورځ ستاسې د پاکستان د نفتو د وزیر خبرې واورېدې چې هغه د افغانستان د خلکو په نیابت او د افغانستان د حکومت په نیابت ویلي چې افغانستان له دې معادلې نه وځي او په ډېر صراحت سره او په ډېر سپینسترګۍ سره دا خبره وکړه او د موږ مسؤول مقامات د دې په مقابل کې عکس العمل وښود چې نه دا دروغ خبره ده. یعنې دغه بحثونه موږ ته دا ګواښ راکوي چې داسې نه شي چې یو ځل بیا خدا نخواسته افغانستان د حوادثو تر شا لاړ شي. دا باعث د دې ګرځي دا زمینې برابرې کړي چې یو ځل بیا هغه مسؤول نظامي او استخباراتي کړی چې په دې منطقه کې غواړي چې بیا په دې منطقه کې همدغه کشالي روانې همدغه بحران روانې او هغه تفاهمات او هغه همکاري او همیاری چې باعث د دې کېږي چې دا تشنجات رفع شي او سوله او امنیت او ثبات دلته راشي د هغې پر مخالفت باندې سعی کوي چې په دې وسیلې نه متاسفانه سوء استفاده وکړي، د دې په مقابل کې اساس وسي او پرې نږدي چې یو ځل بیا د حوادثو
مننه فاروقی صاحب. ښاغلی ګیلانی، د اقتصادي ګټو ترڅنګ له سیاسي پلوه ایران او پاکستان څه منفیات لري چې غوړي د دې پروژې پر وړاندې خنډ جوړ کړي؟ او دغه راز د هند دلچسپي تاسو دغه پروژې په برخه کې چې د افغانستان له لارې دا پروژه عملي سي څنګه ارزیابي کوي؟
ایران خو خپل هلې ځلې کوي په دې چې تعزیرات دي ور باندې بندیزونه دي او هغه بل لار نه لري، کوشش کوي چې ځان لپاره یو بازار پیدا کړي، ولی چې د افغانستان د لارې نه به دا ګاز تیریږي دلته د امریکا قواوې موجود دي، ناممکنه ده چې د ایران نه دا کار وشي. دوم د پاکستان مسله، پاکستان خپل د ګاز د کمبود سره ډیر شدید مخامخ دی، حتی مظاهره وشوي په اسلام آباد کې او په نورو ایالتونو کې چې د ګاز کمبود دی. هندوستان هم چنان په همدغه مشکل سره مخامخ دی. فقط همدا دوه ملکونه دي چې فراوان ګاز او تیل لري چې هغه ترکمنستان او ایران دی. د دغو دوو نه باید دوی واخلي په هر صورت باندې. پاکستان هم مجبور دی چې خپل د خلکو د آرامولو لپاره دغه پروژه کومک کړي. زه بیا راځم خپل په مشکل باندې، ما ته نه ایران ډېر اهمیت لري نه پاکستان، ما ته خپل مشکل اهمیت لري چې زما حکومت تر اوسه ونه توانېده چې د دغه موقع نه یو ښه ګټه واخلي، د خلکو دپاره کاریابي وشي او بالاخره یو تعداد زیات خلک د امنیتي مسایلو په دغه کې مصروف شي، یو لویه ګټه افغانستان ته ورسیږي، کوشش وشي چې په دغه سیمه باندې چې کوم دا پایپلاین تیریږي چې اوس هملته جنگ روان دی، د دغه خلکو دپاره زمینه مساعده کی چې دا جنگ قرار
ګیلانی سیب مهم نو ګیلانی سیب مخکې غزي خیر سره اشاره وکړه چې د می په 15 باندې دوی بیا په اشخابات کې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان چارواکي یا د قانون وزیران سره راغونډيږي او د دې د اسناد په نهایي کولو خبرې کوي. نو دا خپل یو پرمختګ دی او پاین هلک تاسو سمره باوري است چې د اسناد پرختیا هم نهایي سي؟
اول خو که نهایي شیم کموږ ډیر په خوشبینۍ سره ورته وګورو، عملی کول سونه مثبت ګام دی، دا غیر د پاره سونه مقدمه چینی شوی، سونه زمینه ورته مساعده شوی ده چې دا د پاپلاین د پاره لار جوړ وی او دا پاپلاین باید تر پاکستان پورې ورسیږي. زما په نظر باندې چې یو مقدار کورنی کارونه ونی شي، دا غیر د پاره د امنیت د پاره د نقشې چې راځي، د هغه د خطولین د پاره چې کوم ځایونه کې پوسټه د اوس نه وانه چول شي، ورسته به بیا دونه مشکل سره مخامخ وي چې روزانه به دا پایپلاین الوزول کیږي.
ګمان نه کوي د اسناد له نهي کېدو څخه مخکې دا مخکې خبره ده؟
په صورت قطع باندې دا مخکې خبره نه ده، په دې چې افغانستان ورته احتیاج لري، افغانستان مجبور دی چې دغه سی یو لوی مرسته چې د افغانستان د خلکو لپاره کیږي دوی ورته ډیر ښه آماده
کور ودان. مننه ګیلانی صاحب. غزي خیل صاحب، وګورئ له سیاسي او اقتصادي پلوه دغه پروژه عملي کېدو ته یا نهي کېدو ته ځینې اندېښنې شته، فاروقی صاحب هم جدی اندیښنه لري او په عین حال کې ګیلانی صاحب هم. ول تاسو د موضوع دومره جدي نیسې، خو په مجموع کې افغان حکومت د دغه پروژې د عملي کېدلو په برخه کې چې بعد افغانستان لري عملي څومره جدي دی او څومره قوي هوډ او تصمیم لري؟
بالکل، دا افغانستان ته ډیر زیات اهمیت لري په هر لحاظ باندې، په ځانګړې توګه د امنیتي لحاظ ډیر زیات اهمیت ورته لري، په اقتصادي لحاظ باندې. دغه پروژه په درې پړاوونو کې بشپړیږي، یعنی له 2012 کال نه تر 2014 کال پورې به د دې نقشې، د دې پروګرام، د دې انالیزس، د دې هغه تحلیل، د دې هغه ټول کارونه به بشپړیږي. د 2014 نه تر 2016 پورې به دا بیا غځول کیږي، دا پروژه به پیلیږي. په 2016 کال کې به عملی دا پیل کیږي، یعنی خاص برا خوشی کیږي له ترکمنستان نه افغانستان ته، له پاکستان نه افغانستان نه پاکستان ته، پاکستان نه هندوستان ته.
څومره باوري یاست چې دا به وسی؟ دغه اندېښنو ته په سیمه ییز لحاظ باندې په کتو سره
خاص ډیر ډاډ یم چې دا کار کیږي، یعنی په امنیت راوستلو کې د حکومت نه پرته خلک ډیر مهم رول لري، او خلک علاقمند دي چې په امنیت کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي، ځکه خلکو ته یې ګټه رسیږي. نو زه ډیر باوري یم چې امنیت به مور سره ښه شي، خلکو ته به کار پیدا شي. په افغانستان کې یوازې طالب هم نه دی چې د جګړې کوي، خو ځینې بیکاره به هم وي چې هغه هم له طالب سره یوځای شوي دي، هغه بیکاره نه دوی ګټه اخیستل کیږي د مخالفینو وسله والو. نو زه فکر کوم په دې پروژه کې خلکو ته کار پیدا کیږي. پاکستان به هم ډیر کوشش کوي چې په منطقه کې امنیت کوي، چې دې پایپ لاین ته کم ضرر ونه رسیږي. ترکمنستان به هم کوشش کوي، هندوستان به هم کوشش کوي، او هغه کمپنۍ چې دغه پروژه پلي کوي هغوی به هم کوشش
کوي. کچیر لکه چې فاروقي صاحب اشاره وکړه، د پاکستان وغواړي چې بدیل لاره، یعنی ایران نه دا ګاز پاکستان ته ورسیږي، نو بیا ګمان نه کوي چې هغه په یو ډول سره خنډ ورته جوړي؟
امکان نه لري، ځکه په ایران باندې بندیزونه دي، او دا چې اوس د امریکا او د پاکستان اړیکې یا د لک سره خرابې شوې دي، او دوی یو بل ته دغسې ګواښونه کوي، د دې معنا دا نه ورکوي چې پاکستان به د ایران څخه غاز اخلي. همدغه پروژه به عملي کیږي او په خپل وخت به عملي
کیږي. استاد فاروقي، څه باید وشي چې د افغانستان له اقتصادي او سیاسي پلوه دا مهمه پروژه او دا ګټه چې دغه پروژه روسیې افغانستان دا له لاسه ورنه کړي؟ تاسو په ستونزو باندې مخکې خبرې وکړي چې بېلابېلو ورته متوجه دي، ولی څه باید اوسې د غوستونزو د هوارولو لپاره غواړو بحث روانه غواړو؟
د اقتصادي له لحاظه زه معتقد یم چې دغه پروژه یو استثنایي پروژه ده. تاسو ته معلومه ده چې نن د ټوکو او د موادو د تولید بحث دنیا کې مطرح نه ده، هر چیرته تولید کیدای شي، مګر ارزانه تولید او ارزان مواد دا یو ډېر جدي او عمده بحث دی په رقابتو کې. په دې خاطر دغه نلیکه چې د افغانستان په خاور باندې تیریږي، دا د افغانستان لپاره او د افغانستان د جغرافیا لپاره یو طبیعي مزیت چې افغانان لري. په دې خاطر دغه نلیکه د ایران له لارې هم، د ایران په خاور او د بلوچستان په خاور باندې، پاکستان او هند ته هم یو بل الټرنیټیو دی چې هغه موږ باید هېر نه کړو. دا قبلا هم مطرح شوی چې همدغه پروژه که چیرته په افغانستان کې امنیت نه تامینېږي، نو دا ګاز باید هرومرو انتقال وکړي پاکستان او هندوستان ته. او بل پروژه دا ده چې دغه نلیکه د ټاپی په نامه نه ده، د ټیپاپ په نامه، هغه چې د ایران په خاوره باندې لاړ شي بلوچستان ته، بیا راشي پاکستان او هند ته، چې هغه د اقتصادي له لحاظه غیر اقتصادي، چون هغه لارې ملري ده، اول ته اقتصادي نه تمامېږي. په دې خاطر په دې ټاپی باندې تاکید شوی چې دا د افغانستان له لارې نه ارزانتره تمامېږي. د اقتصادي بحث قابل دی هغه نه دی اندېښنې نه دی، دا د موږ لپاره یو طبیعي مزیت دی، له ډېره باید استفاده وکړو. مګر چېرته چې دغه ګواښونه چې اوس پیدا شوي، تاسو وګورئ چې پاکستان ډېر جدیت سره تلاش کوي. په د مارچ په 15 باندې د چین دغه بانک چې تعهد کړی چې 1.5 میلیارد ډالر ورکوي، او دغه دویمه بدیل چې دی هغه د ایران نه نل غزول دی پاکستان ته، او د پاکستان هغه حداقل نیازمندۍ رفع کوي چې فشار پې کم شي. نو په دې باندې 1.5 میلیارد ډالر دغه چینایي بانک تعهد کړی چې دغه پروژې تمویل کوي. چینایانو د امریکې تر فشار لاندې له دغه پروژې نه لاس واخیست او اعلان وکړ چې موږ ذاتي علاقمند نه یو. اوس پاکستانیان تلاش کوي چې دا له مسکو سره مطرح کړي. مسکو هم د دغه منطقې سیاسي لوبو کې علاقه لري سره داخل شي، او اوس یې وعده کړی. هنار اباني په دې ورځو کې ځي هغه ته مسکو ته، او په مسکو کې دغه یو بحث ده چې د روسانو کومک غواړي. روسانو په پرنسپ کې وعده کړی چې دغه پروژې سره عقل لري چې
روسان کومک کولای شي.
په یقین سره، په یقین سره روسان اوس علاقه ښودلی چې دغه نلیکه دوی تمویلوي چې له ایران د ایران ګاز پاکستان ته راولي. نو دغه فعل او انفعالات د سیاسي په جدیت سره روان دی. په دې خاطر که موږ ډیپلوماسي همداسې چې لکه اوس چې ده چې د حوادثو شاته روان یو، زه په دې باندې دا نه يم چې موږ به وتوانیږو سربیره په دې هغه اهمیت چې د اقتصادي له لحاظه موږ ګاونډي هیوادو ته افغانستان ته لري سربیره په دې چې دغه ډېر یو اهمیت پروژه د سیاسي ثبات او امنیت د راوستلو لپاره په دې منطقه کې لري، مګر بیا هم هغه لوبې چې موږ ګاونډیانې کوي چې هغو دپاره ملي ګټې ملي مسالې ملي منافع او د خلکو منافع مطرح نه دي، هلته خپل د دوی د قدرت د تداوم سیاستونه مطرح دي او دلته نظامي کړی او دلته استبدادي کړی او غواړي چې د خلکو د منافعو پر خلاف باندې عمل وکړي. دغه اقتصادي پروژې چې د خلکو د ژوندانه د تامینولو په خاطر ډېرې اساسي او حیاتي پروژې دي، دا تر پښو لاندې کوي او خپل د قدرت د تداوم لپاره د تاسفانه به بیا هم وشي. ولې
مننه ګیلاني صاحب، اوس چې دغه اندېښنې موجودې دي او ایران هم غواړي کوشش کوي چې څنګه اندازې وکړي او د پروژې په وړاندې خنډ جوړ کړي، او پاکستان هم په دې وروستیو کې د نفتو یا د معدنو وزیر اعلان کړی و چې افغانستان غواړي د دې څخه ووځي، او دا ښیي چې یعنې هغوی نه غواړي چې افغانستان په دې کې وي او هغوی همغه بدیل چې ایران دغه خوښوي د خپلو ځینو سیاسي ګټو په خاطر. نو دغه ټولو ته په پام ولسی جرګه به څه وکړي؟ آیا حکومت به تر فشار لاندې ونیسي؟ آیا حکومت سره به په همانګۍ په دې برخه کې جدي کار وکړي؟ که څنګه
چې کوم خبره د پاکستان خوانه شوې چې افغانستان باید د دې حلقې نه ووزي، هغه علت دا دی چې په افغانستان کې د امریکې فوج موجود دی او د کوم د تعزیراتو مسله چې دی د هغې په وجه باندې دوی افغانستان د دې لست نه وباسي. داسې هم نه دی چې امریکا چې هر شی زړه وغواړي په دې مملکتونو باندې وشي کولی. پاکستان چې کله د ده عسکر ووژل شو او د ناټو ټول اکمالات بند کړو، همداسې کولی شي چې ځان دپاره د ایران غاز هم واخلي او خپل مشکل پی رفع کړي، او همچنان هندوستان په صورت قطع باندې د امریکې خبره نه مني، هغه ځانته یو مستقل سیاست لري. او زه د دې نه اندېښنه نه لرم چې امریکا به هر شی چې زړه یې وغواړي کولی شي، منتها که افغانستان نه دا پاپلاین تیر نشي نو موږ متضرر کیږو.
نو ولسی جرګه به د لاسه د پروژې د نوتلو په خاطر څه وکړي؟
زه فکر کوم چې دوی به ډېر عمده وظیفه هم دا وي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې امنیتي مسایلو باندې ډېر توجه وکړي، امریکایانو سره خبرې وشي او د دغه پروژې د تکمیل کېدو لپاره او د کامیابیدو لپاره ډېر جدی قدمونه واخست.
ډیر مننه کور ودان، زموږ وخت کم و او بحث ډیر جالب او ښه بحث دی. له خپل درنو میلمنو هر یو د کابل پوهنتون له استاد ښاغلی حمیدالله فاروقی او دغه راز د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیشن له غړي سید اسحاق ګیلانی او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له ویان ښاغلی